یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. وخت په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. زې کرام الله کرام موده یو ساته خبری خبرونه درم. ان کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخړم. نن یک شنبه د 1400 مریز کال د سور اتمه او د 2019 میلادي کال د اپریل 28مه نیټه ده. روان یو ساته خبری خبرونه تر 1 بجې دوام لري. د هم نیمایي نور بس ته ونیځ خبرونه ته ځنګړ شوې. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه لرو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
عبدالرب رسول سیاف وایي چې مجاهدین به د سولې پخلاینې په چارو کې مخکښ رول ولوبوي. په بغلان کې د یو کاندید پلویان وایي که خبرو نتیجه ورنه کړه خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر شمالي کوریا ته سفر کوي. جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وایي مجاهدین به د سولې او پخلاینې په چارو کې هم مخکښ رول ولوبوي. ښاغلي سیاف دا خبره نن په ارګ کې د مجاهدینو د بریا د 28مې کلیزې په مناسبت جوړې سوې غونډې ته وکړه. هغه زیاته کړه،
دغه مجاهدین او مقاومت کوونکي به د پخلاینې په لومړۍ کرښه کې ولاړ وي. که خدای کول هغسې چې د هیواد د ازادۍ لپاره مو ملا تړلې وه، د سولې د راوستلو لپاره هم په هغه ترتیب ملاوي تړو. هیله من یو چې ملت یې تر څنګ ودرېږي.
شغلی سیاف ویل که د سولې پروسه د یو واحد ارګان پر ځای په جلا ډول تعقیب سي مثبته نتیجه نه ورکوي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې په پام کې د سبا په کابل کې د مشورتي لویه جرګه پرانیستل سي چې څلور ورځې به دوام کوي. په بغلان کې د ولسي جرګې د یو کاندید پلویان وایي که خبرو نتیجه ورنه کړه خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. د بغلان ولایت چارواکي وایي په پام کې ده چې له کابله ورغلی هیات د مظاهرهچیانو غوښتنې واوري. په بغلان کې د ازادي راډیو خبریال وایي مظاهرهچیانو نن ویلي له پلاوي سره د خبرو نتیجې ته انتظار باسي، او که دا خبرې ناکامه سوې د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ لویه لار به خلاصه نه کړي. دوی د جمعې له ورځې راهیسې د ولسي جرګې د یو کاندید محبوب الله غفاري په پلوي مظاهرې کوي او لار یې بنده کړې ده. بغلان د ولی ویان محمود اقمل ازادي راډیو ته ویل چې له کابل یو حیات ورغلی او دا موضوع څېړي.
یو ورده حیات په بغلان ته ورسېږي، خامخا د دې سره مرکه کیږي او په څنګ کې د دې سره کوم تفاهم چې اوسه منتاس په جریان کې دی.
د ولس جرګې کاندید محبوب الله غفاري د درغلی په تور څه باندې میاشت مخکې په کابل کې ونیول سو او نوم یې د بغلان د بریالیو کاندیدانو له نهایي لید څخه ایستل سوی. د هغه پلویانو ازادي راډیو ته ویلي چې د بغلان کابل لویه لار به هغه وخت پرانیزي چې غفاري د جرګې په بریالیو کاندیدانو کې راوستل سي. وسلولو طالبانو د بدخشان ولایت په کرانو منجان ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو بریدونه کړي. د راپورونو پر اساس له دې ولسوالۍ چې له پنجشیر سره پوله لري سلګونو کورنیو د پنجشیر پریان ولسوالۍ ته پناه وړې ده. د بدخشان د امنیت قمنداني ویان ثناءالله روحاني د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې لا هم په کرانو منجان کې د دواړو خواوو ترمنځ جګړه روانه ده، خو د مرګ ژوبلو په اړه یې تر اوسه کره معلومات نسته. له دې جلا د فاریاب د ولایتي شورا یو غړی محمد نادر سعیدي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو د دې ولایت د قیصر ولسوالۍ پر کوهی کلی حمله کړې ده. سیدی د ازادي راډیو خبریال ته نن ویل چې د طالبانو لخوا تیر شپه پر کوهی کلی په حمله کې 15 سیمه ییز وسلوال وژل سوي او 9 تنه نور ژوبل سوي دي. د شغلي سیدی په وینا وژل سو کسانو د خپل سیمې د ساتنې لپاره وسلې اخیستې وي. بلخوا د هرات ولایت چارواکي وایي چې په اوبه ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د محلي پولیسو پر یوه پوسته حمله کړې ده. په دې ولسوالۍ کې د محلي پولیسو یوه قمندان محمد رفیق الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې حمله تیره شپه وسوه چې څو ساعته دوام وکړ. د هغه په خبره په دې پیښه کې یو محلي پولیس او یو ملکي کس وژل سوي او څلور محلي پولیس د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران دولتي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پام کې لري چې شمالي کوریا ته سفر وکړي. دا په اصل کې ده چې ایران او شمالي کوریا د امریکا د بندیزونو په وړاندې مقابله کوي. د ایران دولتي اژانس ایرنا نن د ظریف په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي ډېر ژر به د دې سفر نیټه اعلان سي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2015 نه د کال اټمی تړون څخه ووت پر ایران سخت بندیزونه ولګول. سپین مڼې تیر یک شنبه اعلان وکړ چې د امریکا له بندیزونو به د ایران د تیلو رانیونکو ته معافیت نه نوی کیږي. د دې هڅې هدف دا شول سبې چې د ایران د تیلو صادرات صفر ته راکم سي. د امریکا متحده ایالاتونو پر شمالي کوریا هم د دې لپاره بندیزونه سخت کړي چې دغه هیواد د خپلو اټمي وسلو له پروګرام څخه لاس واخلي. د امریکا یو جګپړی پوځي قمندان وایي په خلیج کې د ایران د هر ډول خطرناک اقداماتو د مخنیوي لپاره لازم امکانات لري. د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال کینت مکینزی د سیمې د سفر په لړ کې سکای نیوز عربیه ته وویل امریکا به په خلیج کې د خپلو متحدانو په همکاري د ایران پر ضد ګډه جبهه جوړه کړي. د دغه راز ویلي چې په سیمه کې له خپلو شریکانو او دوستانو سره تماسونو ته دوام ورکوي چې د ایران د ګواښ په وړاندې په ګډه ودرېږي. د سودان پوځي واکمنان او د اپوزیسیون مشران یې د یوې ګډې کمیټې د یوې ګډې واکمنې شورا د جوړولو پر سر لومړنۍ موافقې ته ورسېدل. دا د دواړو خواوو په خبرو کې مهم پرمختګ دی چې کیدای سي په دې کړکچین افریقایي هیواد کې د ملکی حکومت سبب سي. د پوځي حکومت پر ضد د اعتراض کوونکو یوه مشر احمد العربیا تیره شپه فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د پوځ او ملکیانو ترمنځ د یوې ګډې شورا پر جوړولو موافقه سوې ده. او په امریکا کې د پولیسو چارواکي وایي چې په کالیفورنیا ایالت کې یوه ښځه هغه وخت ووژل سوه او درې نور کسان ټپیان شول چې یوه وسله وال د یهودانو په عبادت ځای یا کنیسا کې ډزې وکړې. د ښاري پولیسو چارواکو پر نوویل چې حمله کوونکی 19 کلن جان ارنس دی چې د حملې ساحې ته نږدې د پراته ښار اوسیدونکی و. د تر حملې وروسته د پیښې له ساحې وتښتېد خو کله چې څو شېبې وروسته یې ځان چارواکو ته تسلیم کړ توقیف کړی سو.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل که دا او نور مهم مسایل زموږ پر ویب سایت هم تعقیبول غواړئ نو پته مو دا ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې نن د مجاهدینو د بریالیتوب وشتمه کلیزه په دې اړه په ارګ کې غونډه روانه ده. د غونډې ګډونوالو تر ډیره د سولې اړوند مسایلو باندې خبرې کړي. په دې اړه به درته جزئیات وړاندې کړو. د جزئیاتو ترڅنګ د اتم د ثور په اړه د مجاهدینو د بریالیتوب په اړه یو بشپړ راپور هم لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو لپاره د امنیتي تدابیرو خبره کوي.
زنان درجه یک داریم به قسمی که نه مردم آزار و اذیت شوه و نه هم ازدحام ترافیکی شوه و در ضمن تدابیر جدی امنیتی هم اتخاذ شوه.
په دې اړه به د دې جرګې د نورو تخنیکی تیاریو په اړه به یو مرکه هم درته نشر کو. کندهار ته به ځو. هلته د انارګل دودیزې مشاعرې له حاله مو خبرو. د په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا د پوځ یو جګپوړي قمندان ویلي لازم امکانات لري چې په خلیج کې د ایران د خطرناکو اقداماتو مخه ونیسي. د خبرونه مو تر 1 بجې دوام لري. له موږ سره پاتې شئ. سم رازو د خبرونی لومړی مطلب ته لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل درنو دوستانو، نن د څور د میاشتې اتمه نیټه ده. په افغانستان کې د مجاهدینو د بریالیتوب ورځ 20 کاله وړاندې مجاهدینو په همدې ورځ باندې بریالیتوب ترلاسه کړ او د ډاکټر نجیب په مشرۍ نظام یې ړنګ کړ. نن د دغه بریالیتوب د مجاهدینو د 20مې کلیزې بریالیتوب په اړه باندې په هر کی غونډه روانه ده. په دې غونډه کې بیلابیلو جهادي مشرانو، سیاسینو، د افغان حکومت لوړپوړو چارواکو برخه اخیستې ده. دا غونډه لا هم جریان لري. تر ډېره د غونډې ګډونوالو د سولې اړوند مسایلو باندې خبرې کړې دي. دا چې په دې غونډه کې نور څه ویل شوي دي، فیروزه عزیزي راسلام دا اوس په سټوډیو کې ده. دا غونډه فیروزه عزیزي تعقیب کړې ده. مهرباني وکړئ نور څه مسایل په دې غونډه کې وویل شول.
ډېر زیات مننه لکه څنګه چې تاسو ویل اکرام صاحب چې نن د افغانستان کې د مجاهدینو د ورځ د پاره یو غونډه تر سره کیږي او روانه ده. همدا اوس پارک کې البته په دې غونډه کې او په دې مراسمو البته په دې مراسمو کې په بیلابیلو مسایلو باندې خبرې وسوې. دا چې په افغانستان کې دغه ورځ یعنی د ثور اتمه ورځ د افغانستان د مجاهدینو لپاره د بریا ورځ وګڼل سوه او همدارنګه د دې ترڅنګ ځینې نور موارد باندې هم بحث وسو. د همدغو جهادي مشرانو لخوا چې دوی هلته ګډون کړی دی په دغه غونډه کې لکه د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال ښاغلی سرور دانش وویل په خپلو خبرو کې چې همدا اوس د سولې دپاره هم په هیواد هم په هیواد دننه او بهر د سولې دپاره هڅې روانې دي. یوه بلګه یې دا یاده کړه چې په افغانستان کې سبا به لویه مشورتي جرګه جوړیږي. په دې اړه یې خلکو ته ډاډ ورکړ چې همدا اوس د سیاسونو تر څنګ د یو شمېر نورو خلکو لکه مدني فعالانو او همدارنګه نورو فعالو په ټولنه کې فعالو کسانو ترمنځ یعنی اندېښنې را پیدا شوې دي. دوی اندېښمن دي چې دغه جرګه به څنګه کېږي. دوی ډاډ ورکړ چې دا لکه څنګه چې افغانستان په تېرو 18 کلونو کې بېلابېلې لویې جرګې ترسره شوې دي دغې نمونه یاد کړل او ویل چې په کوم مشخص په کوم مواردو کې بحث شوی ده او په دغه جرګې څه لپاره ترسره شوې دي او جوړې شوې دي. همدغه جرګه یعنی ګټوره یاد کړه. وی ویل چې دا جرګه به هم طبعا یو ښې پایلې ولري د سولې لپاره او همدارنګه یو بل جهادي مشر چې عبدالرب رسول سیاف هم په دې غونډه کې ګډون درلود غي په خپل خبرو کې ویل چې او ټینګار وکړ په ټولو باندې په ټولو سیاسونو مشرانو چارواکو ځوانانو چې ټول باید لکه څنګه چې مجاهدینو یعنی په مجاهدینو هم ټینګار همدا و چې لکه څنګه چې د جګړې لپاره دوی په یووالي باندې تللي وو افغانستان د ازادۍ لپاره جګړه کوله همدارنګه به د افغانستان د سولې لپاره هم په ګډه کار کوي ځکه کجلا جلا څوک کار کوي او یا هم دغه غونډه البته خیمه مشورتي جرګه دوی تحریموي نو دا به هیڅ ګټه نه لري. برعکس هر څه به د سولې لپاره کوم پروسه د سولې د پروسې لپاره کومې هڅې شروع شوي دي نو دا به د خبره به نور هم یعنی بحران خواته یوسي. او همدارنګه د غونډې بل ګډونوال میرمن افضلی د حکومت نه د مشرانو نه سیاسونو نه هم دا غوښتنه وکړه چې اوس د افغانستان د سولې لپاره یو فرصت برابر شوی ده او هیله وکړه چې لدینه په سمه توګه استفاده وسی او ګټه ترې واخیستل شي.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. فیروزه عزیزی و چې د مجاهدینو د بریالیتوب د وشتمی کلیزی د غونډې په اړه معلومات درکو. دا غونډه لا هم په ارک کې روانه ده. ګډونوال په بیلابیلو مسایلو باندې خبرې کوي. وروسته به په دې اړه بشپړ جزئیات او بشپړ راپور به وروسته په دې اړه درکو. لکه څنګه چې تاسو مخکې واوریدل درنو دوستانو نن د سور د میاشتې اتمه نیټه ده. نن لنن نه وویش کاله مخکې افغان مجاهدین د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو او لملاتړي حکومت سره تر 14 کلنې جګړې وروسته بری ته ورسېدل. د مجاهدینو یو شمېر ډلې دا ورځ بختوره بولي خو یو شمېر نورې بیا دوکه ګڼي. د ازادي رادیو خبریال اجمل تورمان په راپور کې دغه ورځې ځینو څنډو ته کتنه کړې.
پندش پته کلن په خونه افغان مجاهد شیر محمد چې اوس د کابل په شمال کې په یو سیمه کې تر ډیره بيوستي پکې وسیږي. بایسیکلونه ترمیموي. د شپږ مشکلونو چې جهاد یې پیل کړ او د مجاهدینو تر بریا پورې د روسانو او د دوی د ملاتړي حکومت سره په جګړه بوخت وو. کله چې مجاهدین د سور پاته مقابل تراغلل شیر محمد د دریو میاشتو لپاره د وینوې کسیزه ډلې قومندان وو.
ما 26 ساله بودم د جهاد سم داشتم د دوران اول
د سور اتمه نیټه دغه سپینګیری ته یوخه او تاریخي ورسته زکه و بش کاله مخکې ل خپل امغاړو مجاهدینو سره دا ورځ منسلې و.
یو خوشاله ورځ و زکه بریا و او روسان مو مات کړی و. زموږ خوشحالي او نیکمرغي پام دی ورځ و.
خو کله چې شیر محمد په دې پوه شو چې د مجاهدینو ډلې او تنظیمونه د واک پر سر جګړه کوي د مجاهدینو للیک سره خدای پامنی وکړه.
زکه می دالی که پرین خود چی زما پلار یو خالم بو یو وخت ما ته ول چی ووز د جهاد وخت خو دنیا اعتبار نه لري او یو وخت په دواد په سر جګړه وی او په دغه جګړه کې چی هر څوک وژنه کوي او یا هم وژل کیږي دواړه به دوزخ ته ځي همغه خبره و چی په وخت کې میونی و نو زکه می جګړه ته نه و
اوویش کال مخکې مجاهدین د پخوانی شوروي اتحاد د پلوي حکومت په ماتولو سره کابل ته راننوتل. کابل چې مخکې تر دې هم د وسلوالو نښتو شاهد و، د ډاکټر نجیب د حکومت تر سقوط وروسته پکې جګړو نور هم زور واخیست او خونړی شوې. خو د مجاهدینو یو شمېر ډلې او تنظیمونه له دې سره هم دا ورځ د اسلامي انقلاب د بریا د ورځې په نوم یادوي او بختور ای بولی. محمد اسماعیل خان چې هغه مهال د افغانستان په لویدیز کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر وای،
د ثور اتمه د خپلواکۍ عزت او سرلوړۍ او د ظلم او یرغل په وړاندې د افغانستان د خلکو د څوارلسو کلونو ارمانونو د رسېدو ورځ وه.
کله چې مجاهدین د 1901 مریز کال د ثور په اتمه بریا ته ورسېدل، صبغت الله مجددي د دوو میاشتو لپاره د اسلامي دولت د رئیس په توګه غوره شو.
اسلامي وافیه انشاء الله په توفیق عزیز متعال جل شانه در این وطن باستانی قائم خواهیم نمود.
وروسته تر هغې برهان الدین ربانی واک خپل کړ چې د حکومت دوامې د یو شمېر مجاهدینو په ځانګړي ډول د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مخالفت سره مخ شو. د واک پر سر د مجاهدینو ترمنځ مخالفتونه په کورنیو جګړو بدل شول چې په ترڅ کې په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او په لسګونو زره نور کډوالۍ ته اړ شول. د حزب اسلامي ګوند مشر او ګلبدین حکمتیار د ثور اتمه د بریا ورځ نه ګڼي. نوموړي ازادي راډیو سره په وی ځانګړې مرکه کې دا ورځ د دوکې په نوم یاد کړه.
اتم د ثور اس یو فریب د حقیقت خلاف دا د وم ثور دوه مرحله. لومړی مرحله یې مخکې تیر شوی او دا دغه دوه مرحله. دوه مرحله دا سي چې همو کسانو چې د وم ثور فاجعه عاملین ول او د خونړی جګړه غوی پیل کړه، هغوی غوښتل چې ځینې په اصطلاح مجاهدین هم له ځان سره شریک په اقتدار. دغه ائتلافي حکومت او د حزب اسلامي په خلاف جوړه شوې جبهه وه. دا هماغه وم ثور فقط د خلکو د غولولو لپاره وم په اتم بدل کړ.
د ثور د اومې او اتمې په اړه د ښاغلي حکمتیار اشاره داده چې د ثور په اومه د افغانستان د خلق دموکراتیک ګوند د سردار محمد داود خان په حکومت کودتا وکړه او نور محمد ترکه واک ته ورسید. د کمونیستي ګوندونو واک د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ تر پایه تر 1901 کال پورې دوام وموند. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر وسیو کې د دغه هیواد د جګړې د ختمېدو په هدف د ملګرو ملتونو هوکړلیک د کابل او اسلام آباد ترمن د امریکا او پخوانی شوروي اتحاد په څارنې سره لاسلیک شو. د ډاکټر نجیب د حکومت یو شمېر غړي او پلویان مجاهدین د ملګرو ملتونو د سولې د طرحې په وړاندې په کودتا تورنوي.
و این روز کودتاست، این کدام انقلاب نیست.
لدوی سخه و هم جنرال عبدالواحد طاقت ده چه ده داکتر نجیب الله ده واکمنه پر محل ده خاط یا امنیت ده وی برخی مسئول و
این روز کودتاست،
دا ده کودتا ورسته، دا کوم انقلاب نه و. کودتا د چا په وړاندې؟ کودتا د ملګرو ملتونو د طرحې په وړاندې، یا هماغه د بنینسیوان او ډاکټر نجیب الله پنځه فقرې طرحه چې دا پلان سبوتاژ شو. دا د هیواد د سولې، ثبات او امنیت لپاره د یو پراخ پروګرام د سبوتاژ ورځ ده.
په خاطر امنیت، په خاطر ثبات کشور ته
که د ثور د اتمې نیټې له صفتونو او په دغه ورځ له انتقادونو تیر شو، نو مجاهدین او نورې ډلې او اشخاص چې د افغانستان په 40 کلونو جګړو کې ښکېل و، ټول د بشري حقونو د ملاتړو ادارو له انتقادونو سره مخ دي. پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان خلک به هغوی وبخي کوم چې د افغانستان په 40 لسیزو جګړو کې برخه درلوده؟ د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د شنبې په ورځ د مجاهدینو د بریا د 20مې کلیزې له منځلو یوه ورځ مخکې یوې خبري غونډې ته وویل،
بخنه هغه محل کېږي چې مقابل لوري یعنی هغه څوک چې تورن دی د افغانستان د حداقل خلکو په وړاندې د جرم له امله بخنه وغواړي. زه هیله لرم چې د افغانستان خلک یې وبخي، ځکه که یې ونه بخي د خلکو په وژنو سره وینه تویدنه زیاتېږي او د فاصلې راپراخوي، نو ځکه موږ خلک بخنې ته هڅوو.
اوس د مجاهدینو له بریا 20 کاله تیریږي. که څه هم اوس د کابل ښار جګړې ځپلې بڼه بدله شوې، خو د بېوزلو د استوګنې هغه سیمه چې شیر محمد د بایسکلونو ترمیمونکی پکې ژوند کوي لا هم نه ده بدله شوې. له هغه څخه مې وپوښتل چې ولې د یو شمېر نورو قمندانانو په شان د بنګلو او ښه ژوند خاوند نه شوې،
ځکه چې وډار شو چې خدای ته به څه ځواب ووایم. د بیت المال ځواب نه ورکول کېږي. د بیت المال په مال کې انسانان او حیوانات شریک دي، نو ځکه په بنګلو او پیسو پسې ونه ګرځېدم.
دا سپین ږیری چې یو وخت جهادي قومندان و، پر افغانستان د روسانو د یرغل پر مهال یې یو ورور هم وژل شوی دی، دا اوس له خپلې کورنۍ سره په یو کرایي کور کې اوسیږي او د بایسکلونو د ترمیم له لارې په ورځ کې 200-300 افغانۍ پیدا کوي.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د فراه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه په دغه ولایت کې د هوایي دهلیز د جوړېدو د احتمال خبر ورکوي. د دغه خونې عامل مدیر حشمت نورزی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه کار په جدیت سره روان دی. دی وایي ولسمشر ژمنه کړې چې په فراه ولایت کې به هوایي دهلیز جوړوي. په دې اړه جدي کار روان دی. سوداګرۍ وزارت ته دنده سپارل شوې چې له صادرونکو سره یو ناسته ولري او د ځینو پروګرامونو په اړه له دوی سره خبرې وکړي او هغوی هم تیاری ښودلی دی. نوموړي وویل چې دې ژمنې د کروندګرو او پانګوالو سره هیلې پیدا کړي دي. ښاغلی نورزی دغه شان وایي چې سوداګري او صنعت په دغه ولایت کې د امنیت او برېښنا د نشتون له امله پرمختګ نه لري. د جوزجان ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې روان کال د کرنیزو تولیداتو د زیاتېدو لپاره هیلې ډېرې دي، خو د دغه خونې یو مسؤول یولبرو فتایي نن ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ او صنعت په برخه کې په دغه ولایت کې د تیر کال په شان هیڅ پرمختګ نشته.
کشت زراعت خیلی خوب است، دیگه مسائل مالداری نمان
دی وی کختون دید دی خو مالداری نده پاتی در صنعت فن نشده او سوداگری هم امنیت نلدی. دولت سوداگر در فشار نمی دیدی مالیه ای دوچنده کرد، محصول الور کرد او بانک پورو که هم اسانتیا نشده
و قرضهای بانکی هم به سهولت جرانه میشه.
خانوم اوره وی کروندگر دروان کار لپارا گن کرنیز پرگرامونا پا پام کلدی چه ده دوی پخپل او پتولکی ده هیواد به اقتصاد با بیاغیز نوی. ده جوزجان ولایت مشهور کرنیستو کی غنم، وربش، زغاری او کنزلی دی.
آزادی رادیو تغوگ و نیسی او تر طول مخ کزان ده افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
زموږ آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، دا خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو ده آزادي راډیو .com. اوس هم یو نړیواله مسله، د امریکا د پوځ یو جګپوړی قمندان وایي لازم امکانات لري چې په خلیج کې د ایران د خطرناکو اقداماتو مخه ونیسي. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر ټرمپ د ادارې د جګپوړو چارواکو په ګډون یو شمېر لوري تورن کړي وو چې هڅه کوي امریکا له ایران سره په جنګ واچوي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې، همدا اوس سره د پراګ له سټډیو په مستقیمه لیکه کې د نوري صاحب ستړي مشي د امریکا د پاوز دغه جګپوړي قمندان څه ویلي دي؟
بلې اکرام صاحب، مننه. د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال کینت مکنزی وایي په خلیج کې د ایران د هر ډول خطرناکو اقداماتو د مخنیوي لپاره لازم امکانات لري. مکنزی دغه څرګندونې پرون شنبه د سیمې د سفر په ترڅ کې له سکای نیوز عربي تلویزیون سره په مرکه کې کړې دي. هغه وویل امریکا به په خلیج کې د خپلو متحدانو په همکارۍ د ایران پر ضد ګډه جبهه جوړه کړي. د همداراز وویل په سیمه کې له خپلو شریکانو او دوستانو سره تماسونو ته دوام ورکوي ترڅو دا یقیني کړي چې د ایران د ګواښ په وړاندې به په ګډه درېږي. البته د یادونې وړ بولو چې کینت مکینزی د امریکا د مرکزي قمندانۍ دنده د تېرې مارچ میاشتې له وروستیو له جنرال جوزف ووتل څخه ترلاسه کړې ده. هغه په دې اړه چې دوی څومره لازم اقدامات لري زیات جزئیات البته اکرام صاحب نه دي ورکړي، کوم یعنی یادونه مشخصه نه ده کړې چې د ایران د هڅونکو اقداماتو پر ضد دوی کوم لازم اقدامات یا کوم امکانات په لاس کې لري. البته خود یادونه ور بولو چې د امریکا په زرګونو ځواکونه په خلیج کې په مختلفو هیوادونو کې ډیر دي. بلې اکرام صاحب
نوری صاحب، تر دې وړ مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر ټرمپ د ادارې جګپوړو چارواکو په ګډون نور لوري هم تورن کړي وو چې هڅه کوي امریکا له ایران سره په جنګ واچوي. اصلا د ایران د بهرنیو چارو وزیر څه ویلي وو؟
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون له امریکایي فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې یو شمېر چارواکي او په منځني ختیځ کې ځینې متحدان د امریکا متحده ایالاتونو متحدان غواړي چې امریکا له ایران سره په جنگ واچوي. د ظریف په خبره هغوی چې غواړي له ایران سره کړکیچ زیات کړي، د ولسمشر د ادارې د ملي امنیت سلاکار جان بولټن، اسرائیل، سعودي عربستان او متحده عربي امارات دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دوی ټول غواړي چې د امریکا په خله ایران سره جنگ تراکاږي، خو دوی باور نه کوي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ دا شی غواړي. د ظریف په خبره دوی په دې باور دي چې ترامپ د انتخاباتي کمپاین پر ژمنې چې امریکا به په بل جګړه کې نه کې لوي ولاړ دی. بل اکرام صاحب
پوروسه یو کې امریکا پر ایران باندې اقتصادي فشارونه هم زیات کړی دي. د دې اقتصادي فشارونو هدف اصلا څه دی؟
لکه چې ډونالډ ترامپ په 2018 میلادي کال کې واک ترلاسه کړ، امریکا پر ایران سیاسي او اقتصادي فشارونو ته دوام ورکړی دی. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړونه چې کله ولسمشر ترامپ د وتلو اعلان وکړ، له هغه وروسته پر ایران د فشارونه لا زیات شول. تهران تورن کړ چې اټومي وسلو ته پراختیا ورکولو او په سیمه کې د افراطي ډلو لخوا د شخړو په ملاتړ سره د دې تړون له روحي سرغړونه کړې ده. هغه تور چې تهران داد کړی دی، متحدو ایالاتونو د رواني اپریل میاشتې په لومړیو کې د غراز د ایران د سپه پاسداران انقلاب ځواک د یو بهرني تروریستي سازمان په توګه ونوماوه. د ترامپ اداره پر ایران د زیاتو اقتصادي فشارونو په ترڅ کې غواړي چې د نړۍ بازارونو ته د ایران د تیلو صادرات چې د دې هیواد د عوایدو یوه عمده سرچینه ده صفر ته ورسوي. ترامپ هغو هیوادونو ته چې له ایران تیل پیری هم ګواښ کړی چې که د تیلو اخیستل ونه دروي د امریکا له بندیزونو سره به مخامخ شي. بلې اکرام صاحب
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. درنو دوستانو، وام اوریدل چې د امریکا د پوځ یو جګپوړی قومندان وایي لازم امکانات لري چې په خلیج کې د ایران د خطرناکو اقداماتو مخه ونیسي. بیرته راګرځو افغانستان ته. په داسې حال کې چې سبا په کابل کې د لوی مشورتي جرګې د جوړېدو لومړۍ ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې جرګې لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیولي، خو کابل ښاریان د دغو امنیتي تدابیرو په اړه بیلابیل نظریات لري. تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
د مشورتي لوی جرګې په خاطر په کابل کې امنیتي تدابیر جدي شوي دي. د دغه جرګې د دایرېدو سیمې ته نږدې او ورته په غځېدلو لارو او همداشان د کابل په لویدیځو څنډو کې چک پاینټونه ډېر شوي او امنیتي ځواکونه سار او تالاشۍ جدي کړي دي. د قمبر د څلور لارې اوسېدونکی محمد صابر وایي دغه وضعیت پر خلکو ناوړه اغېز کړی دی.
فعلا مزاحمت ایجاد
کرده بخاطر که دوی دغه چک پاینټونو ستونزې پیښې کړي دي. خلک چې کورونه ته ځي نه پریږدي. د دغه چک پاینټونو له امله چا چې په ورځ کې 100 افغانۍ ګټلې اوسې نشي پیدا کولی. دغه چک پاینټونو اندېښنې پیدا کړي، ځینې ورته خوښ دي. د دغه ښار بل اوسېدونکی فواد وایي د سولې د راتګ لپاره هر ستونزه زغملی شو او دغه تدابیر یو ښه اقدام دی. دوی دا د هیواد لپاره مونږ خوښ او راضي یو. دغه تدابیر ډېر ښه کار دی. ټاکل شوې ده مشورتي لویه جرګه د دوشنبه په ورځ د ثور په نهمه د کابل ښار د لویې جرګې د خیمې په تالار کې جوړه شي. دغه جرګې ته د افغانستان د ولایتونو پر استازیو سربیره له ایران او پاکستان نه هم د افغان کډوالو استازي بلل شوي دي. د دغه جرګې کمیسیون وایي په دغه جرګه کې به د 1.5% ښځو په ګډون شاوخوا 2500 کسان ګډون وکړي. افغان حکومت د دې لپاره چې دغه جرګه په ښه توګه دایره او په ښه توګه پای ته ورسیږي په کابل ښار کې یوه اونۍ عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو په همغږۍ سره د خلکو او جرګې د امنیت لپاره تدابیر جدي کړي دي. د دغه وزارت ویاند نصرت رحیمي آزادي راډیو ته وویل د بوبل مونږ لومړۍ درجه احضارات لرو چې نه خلکو ته ستونزې پېښې شي او نه هم ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته شي. همداشان امنیتي تدابیر هم جدي شوي. کله چې جرګه جوړیږي د شورا ګر چاپېره به لومړۍ درجه احضارات ونیول شي. ښاغلی رحیمي وایي له خلکو هم تمه ده چې د امنیت په تامینولو کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي او کله چې له مشکوکو کسانو سره مخ کیږي امنیتي ځواکونه دې خبر کړي چې د ناوړو پیښو مخه ونیول شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
موږ غږ آزادی رادیو نو اوري درنو دوستانو د وخت د کمښت له امله مو په کندهار کې د انارګل د دیزی مشاعري په اړه جوړ شوی رپورټ وړاندې نشو کړی. وخت 12:13 شوې. سلیم محمد صالح راغلی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. لاغنه وروسته نور بس یو نیز خبرونه لرو. له آزادی رادیو سره پات شي.
پخوانی جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف وایي مجاهدین به د سولې او پخلاینې په چارو کې هم مخکښ رول لوبوي. شغل سیاف دا خبر نن په ارګ کې د مجاهدینو د بریا د 8مې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړه. په بغلان کې د ولسی جرګې د یو کاندید پلویان وایي که خبرو نتیجه ورنه کړه مظاهرو ته دوام ورکوي. دوی د جمعې له ورځې راهیسې د ولسی جرګې د یو کاندید محبوب الله غفاري پلوي مظاهرې کوي او د کابل بغلان لارې بنده کړې ده. وسلوالو طالبانو د بدخشان ولایت په کران منجان ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. راپورونه وایي چې له دغو جګړو له کبله په لسګونو کورنۍ پنجشیر ته کډه شوې دي. د هرات ولایت چارواکي وایي په اوبه ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د محلي پولیسو پر یوه پوسته حمله کړې ده. یو چارواکي ویلي چې په پیښه کې یو محلي پولیس او یو ملکی کس وژل شوی او څلور محلي پولیس د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوی دي. د ایران دولتي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په پام کې لري چې شمالي کوریا ته سفر وکړي. د دې سفر نیټه نه ده اعلان شوې. د امریکا یو جګپړی پوځي قمندان وایي په خلیج کې د ایران د هر ډول خطرناک اقداماتو د مخنیوي لپاره لازم امکانات لري. د سودان پوځي واکمنان او د اپوزیسیون مشران د وی ګډې واکمنې شورا د جوړولو پر سر لومړنی موافقه ته ورسېدل. د دوړو خو په خبرو کې مهم پرمختګ ګڼل کیږي. په امریکا کې د پولیسو چارواکي وایي په کالیفورنیا ایالت کې یو شزه هغه وخت وژل شو او درې نور کسان ټپیان شول چې یو وسلوال د يهودانو په عبادت ځای یا کنيسا کې ډزې وکړي.
نور بس دی شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. با برنامه این هفته شکست سکوت یا نوربسته با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. بیش از 2000 تن از اشتراک کنندگان جرگه مشورتی صلح از 34 ولایت کشور به کابل رسیدند و قرار است این جرگه فردا آغاز شود. نزدیک به 30% از اشتراک کنندگان جرگه مشورتی صلح را زنان تشکیل میتن که در کنار انتخابات از مجراهای مختلف به جرگه را یافتند و جهت اشتراک در این جرگه به کابل رسیدند. لوسلوال و مخالفین و سره د سولې د مذاکرات پر عمومي چوکاټ د بس او حکومت ته د مشورو ورکړې ترڅنګ په جرګه کې ګډون کوونکې میرمنې یو لړ اندېښنې، ځانګړي وړاندیزونه او سری کرخې هم لري چې د کمیټو په چوکاټ کې به پر هغو بحث کوي او د جرګې پروسې ورځ به د جرګې په پریکړه لیک کې د ځای پر ځای کېدو لپاره یې وړاندې کړي. پر همدې موضوع د بحث لپاره په لویه جرګه کې د پکتیا استازي اغلی رحیمه نیازی نن را سره په خبرونه کې میلمنه ده. اغلی نیازی، خبرونه ته خراغ لست. بله اغلی نیازی، مغرق لری؟ بله ترڅو اغل نیازی خط رازی زبا د خبرونه د اړیکو شمیرې تاسو ته اعلان کړم. کولای شئ لدې شمیرو څخه په استفادې لموږ سره اړیکه ونیسئ او د خپرونې له میلمنې څخه خپله پوښتنې مطرح کړئ. د خپرونې شمیرې دي 0909 40 15
سلویخت. ده خبرونی بلش میره ده سفر و سوا دواتیا اوویشت پینز پانزوس. شماره های تماس با نمره با دری هم اعلان میکنم. شما میتونین با استفاده از این شماره ها با ما به تماس شوین و در مورد موضوع برنامه از مهمان برنامه سوالاتتان مطرح کنین. 0799 20 35 40. شماره دیگه 0700 82 27 55. مهمان برنامه وصل هستن. آقای نیازی تاسو خبرونی ته هرکلای کوم. خیر آقای.
من از بندای
اوست. بله. تاسو ول پکتیا ولات خ لوی مشورتی جرګی ته ګډون کوونکی په حیث راغلی یاست. تر اوسه پورې تاسو ته اجنډا درکل شوی ټاکل شوی پر کوم موضوعاتو په جرګه کې بحث وکړي؟
ډیر زیاته مننه کوم د هر څه نه مخکې تاسو ته د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله ډالې کوم. مدا چې زه خپل د پکتیا ولایت او د سید کرم ولسوالۍ څخه مشورتي جرګې ته رابلل شوی یم. راغلی یم تر دې ځای مې تشریف راوړی. تر اوسه موږ ته ایجنډا نه ده ښودل شوی. او څومره چې ما معلومات ترلاسه کړي دي او موږ خبرې سره کړي دي په خپلو منځونو کې، په فکر کوم چې په ایجنډا کې دغه موضوعات دي چې مرور ورونه موږ څنګه په خلاقو او مسول هتا باید څنګه غاړه کیږي، خاص دی هم دې په موري دغه مشورتي جرګه را بلل شوې ده.
بلې، مخکې به هم تاسو په پکتیا ولایت کې لولسونو سره په دې اړه خبرې کړي او رستل دین چې تاسو دغه د قناعت ترلاسه کړو او تاسو د استازي په توګه دې جرګې ته راولېږلې. د ولس غوښتنې ستاسو نه څه وي چې باید په جرګه کې مطرح شي؟
ډېره زیاته مننه کوم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې یو په پکتیا کې نه بلکې د ټول افغانستان ولس غواړي چې باید په افغانستان کې نور رسول خراسي. د پکتیا ولایت خلکو سره ما بار بار ناستې کړې دي، هم د ځوانانو سره، هم د خویندو سره، هم د دینی علماو سره. موږ په خپلو منځونو کې آن تر دې چې برنامه به موږ بله برنامه دي بلې برنامې په مورد به موږ ناسته کړې وه، خو موږ خبرې همدغه د صلح په مورد ولې د پکتیا ولسونو غوښتنه همدغه تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې دولت کې موږ تقریبا شاوخوا 15,000 ځوانان د لاسه ورکړي دي. خویندې مو بې وروره سوي دي، میندې مو بې زویه سوي دي، وریندار مو بې خاونده سوي ده. نو د پکتیا خلکو عامه غوښتنه همدغه ده چې په هر ډول چې کېږي باید مرور ورونه صلح ته راضي سي او باید په افغانستان کې سوله راسي، ځکه موږ تاسو ته معلومه ده په هغه صورت کې چې صلح راسي جنگ ته بې پای ټکی کېښودلی سي په افغانستان کې ټولې ناخوالې له منځه تللی سي. د تعلیم لپاره موږ ته زمینه مساعده کېدلی سي، د وظایف لپاره موږ ته زمینه مساعده کېدلی سي. لامل او یوازې د جنگ لامل ده چې موږ خویندې موږ ورونه بې تعلیمه پاتې سوي دي. که بیا په همدغو شرایطو کې یا څه نه څه زده کړې کړي دي، یا په مرکزونو کې یا تر پایتخت کابل را رسېدلي دي، دلته زده کړې کړي دي، بیا د نامې له وجې دوی نشي کولی چې یا کومو ولایاتو ته یا کومو ولسوالیو ته لاړ شي، هغلته خپل وظایف واخلي. نو دوی یوازینۍ هیله همدغه ده چې په هر څنګه هر ډول باندې کېږي باید صلح ته مرور ورونه غاړه کېږدي، باید صلح راشي په افغانستان کې.
بله، یو خو می غوښتنه ده چې په ټوله کې هر افغان د دې غوښتونکو د افغانستان کې سولې ټینګ شي. په مشخص ډول دغه جرګه د څو ټکو لپاره جوړه شوې ده. که ټاکل شوی چې دغه څو ټکي تاسو په پریکړل کې د ځای پر ځای کیدو او حکومت ته د سولې په مشکې د یا د سولې په پالیسۍ کې د وړاندیز په توګه مطرح کړي، تاسو کوم غوښتنې به وي چې باید له وسلوالو مخالفینو سره په پام کې ونیول شي؟
ډېره زیاته مننه کوم. موږ پرون بل ورځ د رئیس عمومي امنیت ملي سره هم ناسته درلودله، د هغه سره موږ همدغه غوښتنې مطرح کړلې. موږ هغلته موږ دا ورته وویلي مالی امکان دي ولري چې طالبانو سره ممکنو یا طالبانو سره موږ دولت صلح کوي یا د طالبانو سره د موږ دولت خبرې کوي د صلح په مورد باندې. ام موږ شرطونه لرو چې باید صلح راسي، او دا موږ تاسو ته ولستا دولت ته معلومه ده چې کېدای شي امکان دی ولري مرور ورونه هم په د صلح په مورد چې په افغانستان کې صلح راسي امکان دی ولري، یا هغه هم کوم قوانین یا کوم شرطونه ولري. ځکه موږ تاسو ته بهتره معلومه وای چې د مشورتي جرګې نه مخکې زلمی خلیلزاد یا همدغسې نورو چارواکو په قطر کې په نورو خارجي ممالکو کې غونډې وکړلې، دوی سلام خپل غوښتنې طالبانو درلودلې، نو اوسه کېدای سي هغه غوښتنې ولري. موږ عامه غوښتنې چې دي یا د موږ مشخصې غوښتنې چې کومې دي هغه څو غوښتنې دي. یو غوښتنې موږ دغه ده چې همدا صلح ده، او دویمه غوښتنې موږ دغه ده چې تاسو ته معلومه ده ځینې خلک ځینې چارواکي وایي چې موقت حکومت منځته راځي. موږ یوازینۍ غوښتنه چې ډېر موږ خلاف یو د دې کړنې موقت حکومت نه غواړو، که څومره موږ وینه توی سي څومره موږ وځورېږو بیا موږ موقت حکومت نه غواړو، صلح غواړو، دایمي صلح غواړو، د افغانانو په ټغر باندې صلح غواړو، د احمد د محمود ټغر صلح نه غواړو. موږ د پیاندو، موږ د افغانستان ولس، موږ اسلامیت، موږ یو افغانیت، موږ هر څه عزت چې افغان غرور لري هغه باید چې خوندي سي. داسې صلح غواړو موږ د خپل هیواد خپل
بله. په کابل کې منګه لزینو د خزو د برخې د حقونو فعالانو سره خبرې کړي. خبرونه تنظیم منګه ملمنې په تیرونیو کې هغې ځینې مسائل یا ځینې موضوعات د سرو کرښو په توګه یاد کړي دي چې باید د وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو کې باید په پام کې ونیول شي چې هغه د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې وي، د ښځې ازادۍ وي. د موقت حکومت مسله څنګه تاسو ته در یاده شوه چې دا باید یاد دي؟ ځکه موقت حکومت تر اوسه د وسلوالو مخالفینو له لوري ډیر نه دی یاد شوی دی او شرط په توګه.
نه ډیره زیاته مننه کوم تاسو ته بهتر معلومه ده چې موږ دې جرګې ته راتللو په ولایاتو کې همدغه ګونګوسې خپرې شوې وي چې تاسو دې جرګې لپاره غواړي چې موقت حکومت رامنځته شي، او د همدې په خاطر موږ غواړي. مونږ چې کله دلته راغلو کابل ته، او دلته مو د ځینو خلکو له خولو واورېدل چې دغه صلح چې راغوښتې شوې ده ټول نه. موږ تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دولت کې دننه هم دغه سکړې موجودې دي، په وسلوالو کې موجودې دي، په ملکي خلکو کې موجودې دي چې څوک یو طرف ته حکومت غواړي، څوک بلې خواته حکومت غواړي. د موقت حکومت ګونګوسې ډېرې ګرمې په ولایاتو کې روانې وي، او کله چې موږ دلته راغلو کابل ته د دې جرګې لپاره اولین غږ د موږ همدغه و چې موږ د مشورتي جرګې کارتونه هم اخیستل، او د موږ خویندې کله چې په خپلو منځونو کې کېناستلو او د ځینو چارواکو سره موږ کېناستلو د هغو په مخ کې هم موږ همدغه شعار پورته کړی، همدغه غږ مو پورته کړی چې موقت حکومت نه غواړو، نه موقت حکومت ته رایه ورکوو، موږ داسې حکومت غواړو چې هغه دایمي حکومت وي. او دویمه خبره، تاسو وی خبره ته اشاره وکړه د خزینه په مورید باندې، تاسو معلومه ده چې موږ خویندو په ولایاتو کې، ځکه په پکتیا ولایت تاسو ته په خبرو کې یاد کوم، پکتیا هغه ولایت چې په پکتیا ولایت کې اکثره سیمې دي چې هغه ډېر دي مشکلاتو سره، د امنیتي ستونزو سره، د امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. په دغه شرایطو کې د ما خویندې هغه د ګوتو په شمار خویندې راوتې دي، خپل تعلیم سر ته رسولی، یا دولسم پاس یا چارده پاس یا لیسانس یا یان تر مستری کچې پورې زده کړې کړې دي. نو د موږ یوازینۍ هیله په دې جرګې کې دغه ده چې باید داسې تړون وسي، یا داسې لاسلیک وسي، یا باید دغه جرګه داسې جرګه ووسي چې موږ د خویندو ستونزې په اولین قدم کې په نظر کې ونیول سي. داسې ونیسي چې ما خویندو په دې شرایطو کې تعلیم کړی ده، لسانت سوي دي، یا مستری پورې زده کړې سر ته رسولې دي، باید دوی ممانعت ونیسي. په دې باندې موږ پوهېږو چې هره خور غواړي چې د اسلام په چوکاټ کې خپلې زده کړې وکړي، یا وظایف ته ادامه ورکړي خپل وظایف په کې. خو د موږ د خویندو مشکلات باید په نظر کې ونیول سي، داسې صلح راسي چې خویندو ته د تعلیم او د وظیفې ممانعت باید ونیسي، د اسلام په چوکاټ کې د تعلیم او د زده کړو زمینه ورته مساعده
شي. بله، د سولې هر مذاکرات په هر هیواد کې تاسو فکر وکړئ هلته یو البته مخکینی شرطونه لري. تاسو په نظر کوم شرط کولای شي تر څو دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کړي، او باید هغه مرحله پیل شي؟ کوم مرحله ده تاسو په نظر باندې؟
ډېره زیاته مننه کوم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې کله دغه جرګه کینی یو قول موږ ته تر اوسه ایجنډا نه ده راکړل شوې چې دوی به په ایجنډا کې اولنۍ خبرې به کومې خبرې وي. نو زه د ایجنډا نه تر اوسه معلومات نه لرم، ځکه ایجنډا موږ ته نه راکړل شوې ده، او نه موږ ته چا ویلې ده. تر څو چې ایجنډا نه وي راکړل شوې، ایجنډا موږ نه یې لیدلې، نو زه فکر نه کوم چې زه دې ووایم چې یاره اولیت حکم خبر تا ورکل سی پدی مفروسی کی
د یو ولایت وسدن کی پتوګه چې تاسو د جګړې ناتمن کړی دل یو تاسو ته زیان رسیدلې دی تاسو په نظر اوربن څونه شونه دی چې د خېلو خو ترمنز اوربن ټینګ شي او د اوربن څونه د ولس خوختنه ده
ډیر زیاته مننه کوم ما په تیرو خبرونو کې چې ما د ټولنیز سره کړی دي د نورو رسنیو سره ما کړی دي ما په هغه کې مې مغه کړی دا چې مې خلکو اے ولسا اے مرور ورونو اے طالب وسلوالو مونږ تاسو ته دا بهتره معلومه ده چې د دواړو غاړو نمري یا زخمیان کیږي یا شهیدان مونږ د لاسه ورکو دواړو خو مونږ غوانان د لاسه ورکو ای ما که دی دوارو خواهونا کنده کیگی ما افغانه خورده که بی زوی کیگی افغانه خورمیده که بی رو رکیگی افغانه خورمیده نو دی دوارو غارو نا افغان ولستا افغان مورتا افغان خورتا افغان ورنداری تا تاوان رسیده لیده بی سرنویست شویده زه انشالا څومره چې ما خبرې اوریدلې دي او څومره معلومات لاسته راوړې دي د یو پکتیانا نه تاسو معلومه ده د افغانستان څلور دیرسو ولایتونو نه خلک دې جرګې ته راغلي تقریبا شاوخوا څه کم څه زیات 2500 نفره راغلي دي د سولې د مشورتي جرګې لپاره دا زه تاسو ته زیری درکوم چې دغه جرګه به مثبته لاسته راوړنې هم لري او انشالله او دغه اطمینان هم زه درکوم چې د مرورو ورونو سره به یو څه موافقې ته موږ هم رسیږو او صلح ته د دواړو غاړو نه اوس خلک تږي سوي دي ځکه ام وسلوال نور ستړي سوي دي له جګړو نه ام د مونږ تاسې ولسونه د مونږ تاسې دولت نور د جګړې نه ستړی سوی ده زه دومره تاسو ته ویلی سم چې زما په اند دغه جرګه به ډېرې مثبتې پایلې او یو نوی زیری بعد د افغانستان خلکو لپاره راوړل کیږي
ډېره زیاتمنه درنو اوریدونکو ما مخکې شمیرې تاسو اعلان کړې تاسو کولی شئ له یو لنډې دمې وروسته له موږ سره اړیکې ونیسئ او د خپرونې له میلمنې څخه خپلې پوښتنې مطرح کړي اوس لنډې دمې ته بېرته راګرځو
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره
بله درنو اوریدونکو بیرته خبرونه ته بیرته خراغلس زموږ میلمانه اغلی رحیمه نیازی په لوی مشورتي جرګه کې د پکتیا د خلکو اساسي را سره ده اوس هم په لاین کې قاری صاحب پښتون را سره دی د قاری صاحب پښتون نظر او پښتنه اورو قاری صاحب خراغلس
بله مرسلین
سره زما ځغوري تاسو غاورو خبرونه ته خراغلس
خدای صدر ولی سلامونه تاسو ته وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته تاسو ته سلامونه ته نیازی خو ته سلامونه
ډیره مننه
تشکر وکم ډیره د خوشبختی او ځای هم دی چې هغه ونده چې ورکول شوی ده نن به دوی وکړی شي چې خپل حقوق ترلاسه کړي چې دېش په صدې وکړو ونده ورکول شوی ده نو دغه 2500 انسانان چې راغلي دي د لوی جرګې پرچه سره راغونډیږي خدای دې وکړي چې دا یو د خیر غونډې او د خیر جرګه وي او د ځان سره یو د سولې پیغام یوسي او خدای دې وکړي چې هغه ناراضي دقت پکې وکړي معنا دا ده چې دا 2500 نفر چې راټول شوي دي که په دې کې 1500 نفر د خیر خبره وکړي پر دې دور 2000 به هم تاثیر وکړي په ټول ملت به هم تاثیر وکړي او دا به مشروعیت پیدا کړي او پر مرور ورونو به هم تاثیر وکړي تاسو د میلمنې سیم پوښتنه دا ده راغلی یاست او غواړي چې کوم هیلي د ځان سره یوسي آیا امیدوار یاست چې په قیاس په دغو لاسونو ولاړې شي د هیلو سره هغه او بله پوښتنه مې دا ده هغه ناراضي ورونو چې اشتراک نه دی پښې کړی د هغو په باره کې څه وایاست آیا د دې جرګې پر مشروعیت به تاثیر واچي که یا
ډېره زیاته مننه قاري صاحب ژوندي اوسئ تاسو اتمن بله اورېدونکی له روپ لاین کې بله مهرباني وکړئ بله زموږ غږ اوري بلې او د دې اوریدونکو غقت بل اوریدونکو لرو پلان کې بلې مهرباني وکړئ
سلام علیکم
علیکم السلام نوم مو واخلئ کوم ځینې ماډی کني ولې
محمدین خبرې کوم پکتیا ولایت
بلې محمدین رو مهرباني وکړئ
تاسو ته میلمنې ته خپل سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه وروسته موږ پښتانه یو اصطلاح کارو او یو کس په ورا کې نه پرېښه او دا بل ویلې زل ناوې سره ځم که نه
اورم. بلې
نو خبره دا چل دی چې طالبانو په وار وار دا خبره رد کړې چې مطلب موږ د افغان حکومت سره نه کینو. زه او مشورتي جرګه اوس په کوم اساس ده چې هغه خبرو ته نه کینی او دی مشورتي جرګه را غواړي د دغې میلمنې نه دا پوښتنه له کوم چې
ستاسو پوښتنې ته به میلمنه حتما ځواب ورکړي. له اړیکو څخه مو ډېره زیاته مننه. ښه، بېرته را ګرځو میلمنې ته او پوښتنې مطرح کوو. ده بلې اغلې نیازۍ، تاسو د زموږ د اورېدونکو پوښتنې واورېدې. قاري صاحب، پښتون پوښتنه درلوده چې تاسو څه هیله لرئ له دې جرګې څخه؟ او بله پوښتنه یم، د هغه کسانو چې جرګه تحریم کړې ده ناراض دي، د هغو دی د نه ګډون په اړه البته تاثیر یې په جرګې باندې به څه وي؟
ډیره زیاته مننه کوم. اول خو د اوریدونکو نه ډیره مننه کوم چې خبرونه ته راغلل. موږ تاسو ته بهتره معلومه ده په افغانستان کې د څو لسیزې همدغه جنګونه، همدغه د وینو تویدل روان دي، او دغه جرګه چې راغوښتل شوې ده موږ تاسو ته بیا هم بهتره معلومه ده چې که چېرته دا دوه نیم زره یا څه کم دوه نیم زره یا څه زیات دوه نیم زره نفر په یو غږ باندې ووایي چې موږ په افغانستان کې صلح غواړو، موږ په افغانستان کې د جنګ بسیدلو غږ پورته کوو، موږ په افغانستان کې دغو ناخوالو ته د پای ټکی کیږدو، نو تاسو ته معلومه ده چې خاص د دې جرګې چې تر اوسه فایل شوې نه ده، خاص چې غږ یې پورته شوی ده چې په افغانستان کې بیا په پایتخت کې مشورتي جرګه یعنی د صلح جرګه راغوښتل کېږي، خاص غږ یې دومره تاثیر اچولی ده هم په ولس باندې، هم په دولت باندې، هم په مرورو ورونو باندې. زه اورېدونکو ته دا زیری ورکوم چې انشاءالله دغه جرګه به د موږ لپاره مثبتې پایلې، مثبتې لاسته راوړنې به لري انشاءالله. موږ به غږ همدغه وي، موږ به شعار همدغه وي چې په افغانستان کې نوره جنګ بس، د سولې ټغر اوار غواړو، د نامنې ټغر ټول غواړو په افغانستان.
بلې، د ناراضه کسانو چې پکې ګډون نه دی کړی او جرګې تحریم کړی د هغو دې په اړه آیا تاثیر به ولري د جرګې په پریکړو؟
ډیره مننه کوم. د جرګې په پریکړو باندې هیڅ تاثیر نه لري، ځکه نه لري چې په دې جرګې کې هغه خلکو ګډون نه ده کړی چې هغه تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه څوک دی، ولې نه غواړي. خو هغه خلکو زه ستاسو ته اطمینان درکوم دغه چې د پکتیا ولایت د سیدکرم نه زه راغلی یم، د زوربت ولسوالۍ نه خویندې راغلي دي، د جانخیلو ولسوالۍ نه خویندې راغلي دي. ګوره، د جانخیلو په پکتیا ولایت کې جانخیلو هغه ولسوالۍ ده چې هغې ولسوالۍ عام سکوت وکړه، نو چې دې ولسوالۍ نه ما خویندې، ما ورونه راغلي دي، نو دا په دې معنا چې رښتینی خلک، هغه خلک چې په افغانستان کې صلح غواړي، هغه خلک چې هغه غواړي جنګ ته د پای ټکی کیښودل شي، صلح راسي افغانستان ته، یغو ګډون کړی هم ده، صلح به هم غواړي، سوار به همدغه وي چې جنګ بس غواړو، صلح غواړو. او هغه خلک چې هغو ګډون نه ده کړی، هغه ځینې کړی دي په افغانستان کې یا د افغانستان په دولت کې چې هغه هسې په ځان باندې د طالب نوم ایښی ده، نه هغه طالب دی، نه طالب جوړېدلی شي. انشاءالله طالب ورونه به صلح غواړي هم او صلح ته به د غاړه هم ګدي او د جنګ بسنې غږ به هم پورته کېږي، ځکه موږ تاسو ته بهتره معلومه ده چې د دواړه غاړو نه چې جنګ روان ده د افغانانو لخوا روان ده، نو دغه جرګه به د پای ټکی د جنګ کېږي هم او صلح به انشاءالله هم راتللی شي. او یو خبره کول بل غواړم، افغانستان کې د څو لسیزې کېږي چې دواړه ده او د صلح خبرې نشته، د موږ تاسو لپاره یا د موږ تاسو د ولسونو لپاره دا یو ډیره مثبته راوړنه ده چې د افغانستان څلور دیرشو ولایتونو خلکو ته دا زمینه مساعده شوې ده چې مشورتي جرګه جوړه سي، په هغه کې دوی د خپلې د صلح غږ پورته کړي او خپل حق غوښتنه وکړي. د موږ لپاره دغه هم د صلح خبر ده. آیا په پخوا وختونو کې داسې جرګې یا داسې ناستې جوړې شوې وي چې داسې ښکاره د څوک غږ پورته کړي چې زه صلح غواړم، زه جنګ نه غواړم؟ نه، دا هم یو زیری ده د افغانانو لپاره.
اغلی نیازی د پکتیا ولایت څخه دین محمد ورورم پښتنه د لوداغي ویلې چې طالبان زایا د سولې خلاف افغان حکومت سره د سولې خبرې ردوي، نو د جرګې دا غوښتنې به څونه طالبان ومني او څونه دغو ته د منلو وړ ده؟ ځکه هغوی د جرګه هم تحریم کړې، ویلې چې دا جرګه یوازې د وخت ضایع کول دي.
ډېره زیاته مننه کوم. موږ تاسو ته بهتره معلومه ده د دغې مشورتي جرګې نه مخکې د افغان حکومت ځینې لوړ پوړو چارواکو سره د طالبانو ناستې سوي دي په خارجي ممالکو کې، همدغسې د خارجیانو سره سوي دي. موږ تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا جرګه را بلل سوې ده حتما د ځینو کړیو سره، د ځینو چارواکو سره د په دې جرګې باندې خبرې سوي دي. کله موږ تاسو ته معلومه ده په دې شرایطو کې چې یوې خوا د ریاست جمهوری انتخابات رانږدې دي او بلې خوا د پارلمان ځینې ولایاتو نتایج نه دي اعلان سوي، او د ځینو چې اعلان سوي دي پارلمان یې پرانستلو، نوی پارلمان یې منځته راوړلو، افتتاح یې کړلو. نو په دومره مصروفیتونو کې او په دومره ناخوالو کې، په دومره کم وخت کې چې موږ انتخابات هم دی ریاست جمهوری لرو، هیڅ کله نسول کېدلی چې دا جرګه دی یا را وغوښتلی سي، یا د په دې جرګې باندې په دومره زیاته کچه باندې مصارف کړی سي، یا د افغانستان 34 ولایتو څخه ولسونو ته بلنه ورکړی سي هغه د تر کابله را ورسیږي. حتمن یو څه نه څه شته، یو څه نه څه خبرې سوي دي، یو څه نه څه خوشبوري موجوده ده چې دغه جرګه را غوښتل سوي ده، او ان شاء الله پایلې به هم مثبت راځي.
بله، د امریکا متحده ایالاتو لخوا له طالبان سره 15 ځلې مذاکرات شوي دي چې هغه پر ځینو مسایلو راڅرخېدل چې ټول ته معلوم دي. زه به نه یادوم تاسو دې مذاکراتو ته څونه په مثبته سترګه ګوري، ځکه دا مذاکرات به د دې لامل شي چې له افغانانو سره هم مخامخ خبرې پیل شي. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ دا مذاکرات څونه مؤثر وو؟
ډېر زیاته مننه کوم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې 4-5 ځلې د خارجیانو سره د طالب وسلوالو ناستې وسولې، خو هغسې چې څنګه یا موږ غوښتل یا موږ تاسو توقع وه هغسې ونه سول. او یو خبره کول، بل زه غواړم په افغانستان کې چې کوم جنگ روان ده یا کومې ناخوالې روانې دي، تاسو ته بهتره معلومه ده، مجبور یم چې دا خبره زه وکم. په افغانستان کې ټول پردی جنگ روان ده. افغانستان داخلي جنگ نسته نه روان ده. په افغانستان کې خارجي جنگونه دي چې روان دي، چې په هغه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې دي، په هغه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو لاس لرل دي په هغو کې. نو په همدې مورد باندې د هغه چا سره خبرې کېدلې چې چا جنگ راوړی ده، د هغو سره خبرې وسولې. ماوته په مملکت کې یا په افغانستان کې کوم جنگ چې روان ده، دا د ماوته د افغانستان جنگ نه ده، دا خارجي ده، د پردیو لاسوهنو جنگ ده. نو په همدې مورد باندې دغه ناست یا دغه کومې پروسې چې دوی په خپلو منځونو کې سره تای مراحل کولې وسولې، او کومې دا ناستې چې وسولې د ما په اند دا د افغانستان لپاره کومې مثبتې لاسته راوړنې نه وي. ځکه مثبتې لاسته راوړنې نه وي، که مثبتې لاسته راوړنې درلودلی اوس ولې مشورتې لویه جرګه را وبلل شوه؟ خو ما تاته معلومه ده چې هغو ناستو کومه مثبته پایله نه درلودله. همدې مورد باندې لویه جرګه را غوښتل سوې ده تر څو هغه مسایل چې د افغان ولس یې لري، هغه مسایل چې د افغانستان دولت یې لري، هغه مسایل چې مراور ورونه یې لري په دې جرګې کې مطرح شي، تر څو د حل لارې ورته پیدا شي، د هغو د حل لارو لپاره بیا د افغانستان ولسونه، د افغانستان دولت هڅه وکړي تر څو صلح منځته راولي. زه یو څه ویل تاسو ته، بیا غواړم چې تاسو سره دې برنامې ته کښېنم. بیا غواړم خو په هغه ورځ باندې چې کله دا جرګه پای ته ورسیږي، یا دې جرګې یو دوه ورځې اوږدي، په هغې جرګې کې موږ هغه موضوعات چې موږ یې لرو، د افغانستان ولسونه لري، د افغانستان دولت یې لري، هغه ایجنډا چې سبا به انشاءالله روښانه کېږي، هغه ایجنډا موږ ټوله ولوستله. موږ په دې جرګې کې ګډون وکړلو، د خلکو، د ولسونو، د دولت او د وګړو خبرې موږ واورو چې وګړي څه غواړي،
مراور ورونه څه غواړي، نو انشاءالله زه به بیا تاسو ته اطمینان درکوم، زه به بیا تاسو سره په همدې خپرونه کې کینم. لکه څنګه چې اوس د افغانستان اکثره خلک وایي چې ایا ورور یو مثلا وکولی څوک په واده کې نه پریښودو که څنګه یو ویلې، نو انشاءالله زه به تاسو ته نوي نوي زیری درکوم. زه مطمئنه یم او زه تاسو ته زیری درکوم چې دغه جرګه به ښې لاسته راوړنې او مثبتې پایلې به ولري.
بلې، په ډېر لنډو ټکو راته ووایي، څونه خوشبینه یاست د ته چې د قطر په ناست راتلونکي ناسته کې به افغان میرمن ته ونډه ورکول کېږي؟ ډېر لنډ، ځکه د خپرونې وخت کم دی.
معلومه ده د ورونو تر څنګ خویندو ته د قطر په جرګه کې یا د قطر په ناسته کې ونډه ورکول کېږي. دا د ما لپاره ډېر د خوشحالۍ ځای ده، ځکه موږ تاسو ته معلومه ده چې بغیر د ښځو نه نارینه کار نسي کولی، بغیر د نارینه و نه ښځینه کار نسي کولی. نو دغه به یوه ډېره مثبته پیلامه وي، دا به یو ډېره مثبته لاسته راوړنه وي چې د نارینه و سره اوږه په اوږه خویندې هم ودرېږي، تر څو د صلح لپاره مثبت ګام پورته کړي. ما لپاره یو ډېر نوی زیری، یو ډېر د خوشحالۍ او د
اقتصاد ځای ده.